دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو د دې ساعت خبرونه واوري زه شافیہ سردارم نن د دریم ورځ لپاره هم د تورخم دروازه د هر ډول تګرا تک په وړاندې تړلې ده د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته سوي دوه ساعته نشته ورسته نن د دریم ورځ لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګرا تک په وړاندې تړلې ده د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې له مسافرو غوښتي تر کومه چې دروازه نوی پرانستل شوی نو تور خمته دي له تاګه ډډه وکړي د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته سوي ستونزې د حل په موخه خبري روانې دي ویل کېږي چې دواړو خواو ته د دې دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې دي د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان جنو او شذو په وړاندې بشری ضد جنایتونه کوي او د جنسیت لمخې دوی مجازاتوي دغه سازمان په هغه رپورت کې چې نن د جمعې په ورځ خبر کړي ویلي چې طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکي او لبیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسي تحمل کړي چې هدف یې د جنسیت لمخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقوقو د شذو او جنو بې برخې کول دي د بشری حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الیزابت اوینسن ویلي لعام ژوند څخه د شذو او جنو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلن نړیوال پام ځانته اړولی دی طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر شذو او جنو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړي او په وروستي مورد کې د شذو سنگار ځایونه هم وتړل د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې د شذو او جنو په جنسیتي زورونه د بشریت ضد جنایت تر سره کړی دی د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د یاد سازمان د 2020 کال څیړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو کتبی یا اعلان سوو فرمانونو په صادرولو سره شذې او جنې زورولې او د بشریت ضد جنایت تر سره کړی دی د طالبانو حکومت تل دا اداوی رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د شذو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي د بشری حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ د یو رپورت په خبرولو سره وویل چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تربیه ځلي واکمنې دوه وروسته داسې قوانین او پالیسي وضع کړي چې شذې او جنې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخه کړي دي د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیست په اشاره راغلي چې شایي په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 190 میلیون نجونې او ښځې له ښوونځیو پاتې سي په دغه رپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شوی په کې ویل شوی دی چې د پوهنې روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د شذو په وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نسی کولای تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي دا رپورت د ملګرو ملتونو د شذو او اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی وړاندې راغلی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسۍ په برخه کې پاتې راغلي دي له امریکا ځخه خبرونو ته دوام ورکوو شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپتال جوړ کړی چې اټومي حمله ورڅخه کېدای شي د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون او د هغو متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سمبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر لمخې دغه اوپتال د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی دی خدای نه د مشخصه کړي چې څو میزایلونه لېږدولای او توغولای شي د بلې خوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک شوډلې چې دغه اوپتل دی هغه څه چې شمالي کوریا وایي کار ورکړي. د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د غازو د لیکېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان ورسېوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا رپورت ورکړی چې دغه پیښه پرون ماپښین د چین د شمالي سیمې آنر منګولیا په یو شرکت کې سوې ده. رپورټونه وایي ګڼ کسان د غازو د لیکېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. اته کسان ځای پر ځای مړه شول او بل د ټپونو له امله سا ورکړه او د بل مړی وروسته ومنتل سو. د رسنیو رپورټونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه سوې څیړنې پیل شوې دي. د هند په پلازمینه ډیلی کې څو ساعته وروسته د جیشل یا نونس پرمختللو اقتصادي لرونکو هیوادونو او اروپایي ټولنې غونډه پیلېږي. یو شمېر نړیوال مشران د همدې مهمې غونډې لپاره ډیلی ته پر لار دي چې سپتمبر 9 او 10 به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې هند د داسې یوې مهمې غونډې کوربه توب کوي. د پلازمینې په ډیرو برخو کې د همدې لپاره چمتووالی لیدل کیږي او آن د غونډې ځای ته په نږدو سیمه کې یو شمېر کورونه هم وران سوي چې د ښار کلایې خراب کړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته راوړئ. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په پاکستان کې د ترکرې د پیښو د زیاتېدو د دغه هیواد پوځي چارواکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان خاورې د پاکستان ضد ترکرې لپاره کارولو اجازه ورنکړي. پاکستان وایي د طالبانو حکومت چارواکو سره په دې اړه خپل اندیشنې شریک کړي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت پالیسی په لوړه کچه دا نه ده چې پاکستان سره کوم جنجال سره مخ شي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر رپورټ کې باوري.
پاکستان کې د نامنې د پیښو د زیاتېدو او په روانه اونۍ کې د افغانستان سره په سرحدي سیمه چترال کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې د دوه پرله پسې ورځو لپاره د بریدونو وروسته د پاکستان پوځ ویلي چې ترهګر د پاکستان بې ثباته کولو هڅې کوي او پوځ به د ترهګرو او د هغوی د بلاتړو کوونکو په ضد له ټول قوت څخه کار واخلي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت څخه تمه لري چې په دې برخه کې به خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد د سرګرۍ د کارول اجازه ورنکي. د پاکستان پوځ دغه هیواد د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره د پنځشنبه په ورځ د پوځ په مرکزي کمانډالۍ کې د جنرال اسیم منیر په مشرۍ د پوځ د کولی اردو د کمانډانانو یو غونډه هم بللې وه. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوځ ویلي چې د چترال په سیمه کې په دوه پاکستاني پوستو سرهګر وسلوالو لوی ډلو بریدونه کړو چې بریدونه په شاو اهل شوي او تر دولس پورې ترهګر په دغو بریدونه کې ویل شوي او ګرنور ټپه شوي. د پاکستان پوځ په دغو نښتو کې د څلور پاکستاني ساتیرو وژل هغه ته کړی چې طالبان په پاکستان دی د پښتونخوا په ورځ د دوه بریډونو مسولیت په غاړه اخیسته. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د برمن ممتاز زورا بلوچ د جمعې په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې پاکستان د افغانستان له خاورې څخه د کیدو کوزرګلیدو بریډونو د مسلې څخه د طالبانو د حکومت چارواکي خبر کړي او په دې اړه خپل اړخني وسره شریکي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د اسلام آباد د اخنو په اړه رسنیو ته څرګندې ویلي. خو د مخه دغه حکومت وایي زبی علماء جاید د پاکستاني چارواکو ایدو په اړه ویلي چې حکومت چته د دې اجازه نه ورکي چې د افغانستان خاوره د کوبل هیواد په خلاف وکړي. د سیاسي چارو کارپو طارق پر هادي وایي چې د طالبانو د حکومت په لوړه کچه پالیسی دا ده چې پاکستان سره کوم جنجال پیدا نشي.
سران طالبان که 20 سال در پاکستان زندگی کردن در اونجا فامیلاشون هست، بزنس ها دارن و نمیخواهند که با پاکستان کدام جنجال پیدا شه. اما در محل در خود چترال و اینجا اونجا کشمکش های میشه که امکان داره که از این طرف و او طرف گذشته باشه یا صلاح از این طرف و او طرف قاچاق شده باشه.
د سیاسي چارو د کارپوچی د پاکستان پوز پتیرو شل کلو کی د ترګر ډولو په پلیټول باندې سترګې پټې کړې وي او اوس چې پوز د مخامخ ګواخ سره مشوي په دې ورته په خپل د حل لار ولټي. د سیاسي چارو یو بل کارپو او په پاکستان کې د افغانستان په خاني ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې د طالبانو د حکومت د مشرانو پر ځای د طالبانو پولیسو کې وسلو سال د پاکستاني طالبانو سره مرسته ته لیوالتي لري.
رهبری طالبان افغانی، بزرگان طالبان افغانی علاقه ندارن طالبان پاکستانی را کمک کنن به خاطر شورشگری، اما صفوف طالبان اشخاص و افرادی هست که یک نوی تمایل دارن طالبان پاکستانی را کمک کنن.
دیوی که طالبان ماشتن یه طالبان ندی چی با پاکستان که امنیتی سوزی رمستش.
انتظار پای تا ورسید. ترنولیدنکو او اوریدنکو تاسی کولیشی ده امریکا غد تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لا لري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دونکو په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر آرل انټونی وین ویلی چې دا مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته او د دې امکان چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني کم دی. انټونی وین زموږ د همکار احمد الله ارچوال دې پوښتنې ته چې افغانستان کې به طالبان بیا واکمن کیږي
زه چې په 2009 کال کې افغانستان ته ولاړم، طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې یقینا د نفوذ کولو هڅه کوله. د افغانستان حکومت او امریکا د طالبانو د دوهمځلي تحرک په اړه ډېر اندېښمن وو. دا هغه وخت و چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ملکیانو او نظامیانو شمیر لوړ کړ. د دې سره سره چې موږ د وخت په تیریدو سره د طالبانو د واک ته رسیدو په اړه اندېښمن نه وو، موږ دا امکان چې دوی به د وخت په تیریدو ځواکمن شي لیدلو. لدې عمله د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت د مشروعیت او د طالبانو سره د جګړې کولو لپاره د لاپې او لیکولو اړتیا موجوده و. خو کله چې ما افغانستان پریښودلو، طالبان قدم په قدم پیاوړي شول او امریکا په 2014، 2014 او 2015 کلونو کې د خپلو پوځیانو شمیر ډیر کم کړ. امریکا او د افغانستان حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو په مټ د طالبانو پر وړاندې سخت عملیات وکړل. دا ښکارېدل چې د عملیات طالبانو پر وړاندې بریالي هم وو. وروسته دغه عملیات ودرېدل او هغه وخت چې ولسمشر ترامپ د افغانستان څخه راوتلو او هلته د یو کم شمیر امریکایي پوځیانو د پریښودلو پریکړه وکړه، موږ دغه وخت فکر کول پیل کړل چې ښایي طالبان به بیا پر افغانستان واکمن شي.
ستاسو له نظره د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي کې په کوم ځای کې تیروتنه وشوه؟
خدیره
تیروتنه وشوه. زما مخداده چې کچیرته موږ په کابل کې یو قوي جمهوریت شي، د نظامی پلوه قوي وای او مشروعیت لوړ وای، د اداري فساد او د ډلو بازیو د سیاست سره مبارزه کړې وای، رامنځته کړې وای، دا به ډیر بهتره وای. په کابل کې یو کمزور حکومت وو، که څه هم چې دغه حکومت د عادي خلکو د نظرونو د اندازه کولو دوامدار هڅې کولې، خو افغانانو دواړه دغه حکومت او هم طالبان نه خوښول. افغانانو هغه په فساد ککړ چارواکي چې یوازې د دوی د لوټلو لپاره ورغلي وو هم نه خوښول. پر دې سربېره دا چې امریکا د افغانستان اردو په غزمنه توګه وروزي هم یو څه وخت ونیولو او د دې ستونزې یوه برخه اختلاس هم وو. خو په دې ټول وخت کې تر ټولو جدي موضوع دا و چې طالبانو په پاکستان کې پټنځای نه درلودل، نه د افغانستان حکومت او نه هم امریکایان دوی هلته تعقیبولای شول. داسې دښمن چې په گاونډ کې پټنځای ولري موندنې ستونزمن کار دی. راځي چې ووایو موږ په افغانستان کې یو لړ تیروتنې وکړې، ځینې تیروتنې څو ځله تکرار هم شوې. تر ټولو ستره تیروتنه هغه وخت وشوه چې موږ له افغانستان څخه په ناسم ډول د پوځیانو د را ایستلو تګلاره جوړه کړه او دې کار دوه کاله وروسته امریکایي پوځیان د افغانستان څخه له تراژیدي څخه په ډک ډول را ایستلو ته لاره هواره کړه.
امریکایانو پر افغانستان له برید کولو څخه تر لاسه کړل، ځکه هغه ګروپ چې دوی له واکه ګوښه کړیو بیا په افغانستان کې واک ته ورسېد.
دایمه په زړه پورې پوښتنه ده. یو له هغه څه چې مونږ تر لاسه کړل هغه دا دی چې مونږ په میلیونونو خلکو ته زده کړې ورکړې او هغوی ته مو د زده کړې فرصت برابر کړ. مونږ د روغتیا په برخه کې او د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې د کمیدو په اړه هم لاسته راوړنې درلودې. په هغه څه کې چې مونږ کمې لاسته راوړنې درلودې، هغه په افغانستان کې له یو داسې نظام چې افغانان ورته د مشروع نظام په سترګو وګوري نه رامنځته کول وو.
که تاسو د طالبانو سره د امریکا د اوسنۍ ښکېلتیا فطرت ته وګورئ، فکر کوئ چې دغه چلند به کومه پایله ولري؟ او که تاسو په دې اړه هیله من نه یې،
Well, I think right now it's an arms.
دا مهال د طالبانو او امریکا ترمنځ محدود احتیاطي موجوده ده. دا د دې لپاره ده چې د افغانانو ژوند ته خطر دی او هغه موضوعات چې د افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړین دي، په اړه باید خبرې وشي. خو د دواړو لورو ترمنځ د زیات باور جوړونې ته اړتیا موجوده ده. د امریکا او په ځانګړي ډول د امریکا په کانګرس کې د طالبانو په اړه ډېر شکونه موجود دي. که د طالبانو رژیم داسې وي چې امریکا ورسره کار وکړي، په دغه اړه ډېر مخالفت موجود دی. دا مخالفت هغه وخت لري کې دای شي چې داسې موضوعات چې دواړه اړخونه فکر وکړي چې هغه ګټور دی وموندل شي او د افغانستان خلکو ته ګټه کوي، بیا امریکا دا کار کولای شي. زه فکر نه کوم چې امریکا دې له دې زیاته د طالبانو سره خېل شي. یقینا امریکا د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني.
تاسو وویل چې د دې امکان چې امریکا طالبان په رسمیت وپیژني کم دی، نو تاسو د نړۍ لخوا طالبانو سره د خېلتیا لپاره راتلونکي کې څه ډول پلان ګورئ؟
I think the way forward is
زماله نظر د مخکتلو لار بداوی چې پر مثبتو کارونو چې د دواړو خو لپاره ګټور وي تمرکز وشي. په دې کې یقینا د ترهګرۍ سره مبارزه او خاید نشي توکو او د هیروینو د تولید کلتور چې د افغانستان په شمال او سویل کې زیات مقدار تولیدیږي به هم پکې شامل وي. زماله نظر تر ټولو لوی اقدام بنجونو ته بیرته ونځو ته د تللو او خځو ته د کار کولو اجازه ورکول وي. او زما تمه دا ده چې دا به دوه اشخاصو چې طالبان نه دي د طالبان نو خو د خچلن سره ملګری وي. اوس مهال د خلکو انتقامي وژنې دوام لري. دا ټول هغه برخې دي چې که پرمختګ پکې وشي د نړیوال ټولنې لخوا هم د بل مثله اقدام چې د طالبانو سره زیات احتیاط ده اټکل کېدای شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته د سفر په مهال له هغه هیواد سره د امریکا تازه یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل د پیل راهیسې څلورم ځل دی چې بلینکن یاد هیواد ته سفر کوي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی څخه واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وویل متحده ایالات د اوکراین سره مرسته کوي څو نه یوازې د روسیې د پراخ پوځي یرغل څخه راووزي بلکې بریا ترلاسه کړي. بلینکن له اوکراین سره یو میلیارد ډالر اضافي مرسته اعلان کړه. بلینکن او دغه اوکراینی سیال د مترو کولیبا په کیف کې هغه مکډانلډز ته ولاړل چې په دې وروستیو کې بیرته پرانستل شوی دی. کولیبا له بلینکن څخه مننه وکړه چې د یاد رستورانت په خلاصېدو کې مرسته کړې. هغه زیاته کړه دا له اوکراینیانو سره مرسته کوي چې د وی اوږدې او سخت جګړې په وړاندې د درېدو لپاره باور ترلاسه کړي. بلینکن په داسې حال کې چې چپسی مخې ته ایښی وو وویل
په مکډانلز کې زموږ ملګري ډېر لیوالو چې بیرته اوکراین ته راشي، بیرته کیف ته راشي او موږ یو بل ته وایو دا چې دوی بیرته ستانه شوي، نو بل ځل چې بیا کیف ته راغلم دلته باید راشو.
خو سره له دې چې هڅه کې دا وضعیت عادي ښکاره شي، د بلینکن سفر په داسې حال کې وشو چې د اوکراینی سرچینو په وینا د هغه هیواد په ختیځ کې پر یو مارکیټ د روسیې په برید کې څه باندې 14 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا دغه جګپوړی ډیپلومات له پولنډ څخه د ریل ګاډي په مرسته کیف ته ولاړ، خو د هغه تر راتګ درې ساعته مخکې روسیې پلازمینه کیف هم په راکټونو ووشتله. بلینکن وویل امریکا به له اوکراین څخه پر روان ژمي او تر هغه وروسته موده کې ملاتړ وکړي. له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې آیا په دې کچه د مرستو د ساتلو په اړه په کور دننه ملاتړ په اړه اندېښنه لري. هغه په دې اړه خوشبیني وښوده.
کله چې زه تیر ځل دلته وم دقیقا یو کال مخکې اوکراینی ځواکونو څه باندې 50% هغه خاوره بیرته نیول ده چې روسی پوځیانو د 2022 کال د فبروري څخه نیولې وه. د روانو یرغلیزو عملیاتو په جریان کې په تیرو څو اونیو کې پرمختګ چټک شوی دی.
خو د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکو سناتور بل هاګریټي خبريالانو ته وویل د اوکرين سره د امریکا د نورو متحدینو د مرستو د لیدو غوښتونکو دی.
I'd like to see an announcement.
غوړم د ناتو د ټولو غړو د دې اعلان شاهد وو سم چې وایي هغه هم زموږ ترڅنګ ګام اوچتوي. زه تازه د اروپا د سفر څخه ستون شوم او موږ د ناتو متحدین و هڅول چې هغه هم اقدام وکړي او غوړم دا ووینم.
متحده ایالات اوکراین ته د نظامی مرستو ستر برابرونکو هیواد دی. خو د کیل انسټیټیوټ په وینا د ډنمارک، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند، سلوواکیا، ناروی، فنلند، هالند، بریتانیا او چک جمهوریت په ګډون یو شمیر هیوادونه د خپل اقتصاد په تناسب له اوکراین سره مالی مرستې کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا کانګرس له یوې میاشتې رخصتۍ وروسته بیرته کار پیلوي او ګڼ شمیر مهمې پریکړې مخې ته پرتې دي. د اوکراین سره د مرستو په اړه له اختلافاتو نیولې د جمهور رئیس بایدن تر مؤاخذه کولو پورې، تر ټولو لومړی توبه د امریکا د فدرال حکومت د بودیجې منظوري وي چې باید د اکتوبر تر لومړۍ نیټه ووسی.
یوازې لس کاري ورځې پاتې دي چې د امریکا د فدرال حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه منظور سي، یعنی د سپتمبر پر 10مه حکومت باید وتړل سي. او تر اوسه داسې علایم نه ښکاري چې د جمهور غوښتونکو په واکې د استازو جرګه او د سنا مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په دومره لږو ورځو کې د بودیجې په اړه موافقې ته ورسیږي.
وخت لږ دی او یوازنی لار چې د حکومت د بندیدو مخه نیول کېدی شي د استازو جرګه او د سنا دواړه باید له ګوندي سیاستونو راووځي. دا به د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو لومړنۍ ازموینه وي چې له ګوندي سیاست پورته د هیواد په اړه پریکړه وکړي.
خود استازو د جرګې رئیس کیوین مکارتی وار لمخې د خپل محافظه کارو ګوندی ملګرو لخوا له دې عمل تر نیوکو لاندې دی چې سمو د وړاندې د امریکا د پور وروستي حد د پورته کولو په خاطر د دیموکراتانو سره موافقه کړې و. د استدلال کوي چې دا ځل هم د ویلندې مودې موافقه به جمهور غوښتونکو ته د فرصت ورکړي چې د بودیجې په اړه مفصلی خبري اترې وشي.
هغه یعنی جمهور غوښتونکو په خپل ګوند کې هم په ډیرو جدي خبرو اترو بوخت دي. جنجال همدا دی او زه فکر نه کوم چې دا د نظام ستونزه وي. دا په اصل کې د استازو په جرګه کې د یو ډیر کوچنی اکثریت ستونزه ده.
د ولس استازي به د هغو 30 میلیارډ ډالرو په اضافي لګښتونو هم بحث وکړي چې د دوی د رخصتیو په ورځو کې ولسمشر بایدن منظور کړی دي او 20 میلیارډ د اوکراین سره پوځي او بشري مرستې دي. یو شمیر محافظه کاران غړي د دغه لګښتونو مخالفت هم کوي.
زه ډیر اندېښمنم چې د اوکراین سره د مرستو پر موضوع د سر د جرګې جمهور غوښتونکو غړي ډیر بیزړی دي. تر دې بل بد وخت نشي کېدل چې هلته پرمختګ پیل شوي او دلته موږ دا وښیو چې د اوکراین د ملاتړ کولو په اړه په امریکا کې اختلافات لرو.
د اوکراین یو تر ټولو غښتلی ملاتړی په سنا مجلس کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل دی چې تر رخصتۍ وروسته خلک لیدو ته لیوال دي. د په رخصتۍ کې یو ځل بیا د خبرو پر مهال فریز یا حق پک پاته سوی وو، خو مکانل په خپل د هغه د روغتیا په اړه اندېښنه بې ځایه بللې دي.
هغه وا ځانګړي په خزما په کور کې رامسته شو او په رسنیو کې و اونې و شربل شو، خو زه تاسو ته ډار درکوم چې زه د اگست په میاشت کې ډیر بوخت او موثر وم.
د امریکا د ولس د اساسو په مخ کې د ملي دفاع د 1.8 میلیارډ ډالرو د بودیجې بحث هم پاتې دی چې دواړه ګوندونه بیلی بیلی مسودې لري. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د طالبانو لره تاک سره تر اتیا سلنه ډیرو ښځینه خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د جینا نوری چې د مشرانو جرګې د تلویزیون ویان دوه د جمهوریت تر سقوط وروسته د لن وخت لپاره پر کورس و. اغلی نوری چې د یوې دولس کسیز کورنۍ اقتصادي بوج پر غاړه لري له حالاتو سره مبارزه کوي او اوس د یو یوټیوب چینل لاري په خپل مسلک بوخته ده.
هر برنګوی عزیز قسمه کې شمو
ده رجنا د خبريالانو یوټیوبرانو سره پر روان وضعیت اندیشمنه ده. نو موږ وایو چې رسنۍ او خبريالان د ټولنې مهم قشر دی او له طالبانو غواړي چې د دوی امنیت ته باید توجه وکړي. کله موجود خبريالان هم مجبوریږي چې وطن پرېږدي.
خواستم از حکومت هسته که جلو همچون حادثات را بگیرن، نگذارن که جوانای نسل امروزی ما به این قسم و ایتو یک وضعیت دچار شوند و ایتو حالتهای وخیم بالایشان بیاین که دیگر باعث از این میشه که دیگر نسل ها را هم دیگر جوانای ما را دلزده بسازه و ناگذیر که وطن را ترک کنی.
په افغانستان کې د رسنوی او خبريالانو د ملاتړ ادارو تل طالبانو له لوري پر رسنوی له لګول سیو محدودیتونو سرچ کولې دي. دغه ادارې لړیوال ټولنې هم غواړي تر څو په افغانستان کې د مالي ملاتړ په برخه کې د رسنوی لاسنیوي وکړي.
چیرې د اسلامي امارات اداراتو رسنوی او خبريالانو سره کومه ستونزه ولري، دا هغه قانوني او اصولي لارې د تخدی کمیسیون دی چې د هغه لارو نه دغه مسایل تعقیب کړي او هلته تر تعقیب لاندې راوړي او بله اقتصادي ستونزه ده چې نړیوالو بنسټونو د افغانستان رسنیو ملاتړ وکړي.
شنون کی وای چې په خوا د ستونزو پر سوال کې چې ځنه خبري اعلانو ځانګړي رول درلود. د دوی په خبره چې د ځنه خبري اعلانو رول د میرمنو د ستونزو په حل کې اړین دی.
د خوزو غږ د خوزو رنج او درد به څوک واوري او سره هم به چارواکو ته ورسي، سره هم به نړیوال ته ورسي چې په دلته څه واقع او شو. موږ په جمهوریت کې د دې شاهد چې بعضي واقعات به په لرو پرتو سیمو کې کېدل چې یو وزینه چا چې به راپور پورته کړي، هغه به یو ژورنالیست و یو خبریال به و چې هغې به د دغې ښځې یا به دغې فامیل یا د دغې شخص غږ به اوچت کړي چې دغې په طریق څو چې اصلاحات منځته راشي.
د بی پولی خبری اعلانو ادارې یا آر ایس ایف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې طالبان لرا تاکثر اتیا سلنه ښځینه خبری اعلانو خپل دنجل لاس ور کړی دي او تر 2000 پورې ښځینه او نارنه خبری اعلانو له هر دروي څخه دوه خپل مسلک پریشي دي. طالبانو تل ویلي دي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ژمن دي. شمساریان، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پختنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپاره گواخونه منی. موگ نره سر وصلو او دحقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
زمرد اخ پرونه په هم دې
ورسیده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری ستاسی طولو تخمالنه چیز مشخ پرونی آوری.